سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغ لاست وایم وړاندې اوره جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په کانفرنس کې څه وایي؟
د افغانستان جمهور رئیس سیمه او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال منظره ډیر قوي نقش لوبولی شي.
د تاشکند غونډه څومره مهمه ده؟
دا کوشش دی چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې د غالات یو څه سم شي.
د کندهار له جګړو او نورو پیښو سلګونه بې ځای شوي وایي لا دوی ته لمړنۍ بشري مرستې نه دي رسیدلي.
اوس دغه نه والا کلورو چې خپلې ته وا چې یاد کړی دا والا کلور یا ور والا کلور یا والا کدوغه مثال روم چې په کندواله کې څنګه
په ترکیه کې د ناکامۍ فوجي کو د تا د پنځم کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مناسبتونو کې برخه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکیب جمهوریت ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی بنن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځنی کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال وای د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. او د جرمني په لویدیز کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. خبرونه جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی به نن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځنی کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم دغه نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې نن هم دوام کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری رسنیو ته وویل
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر به د مرکزی او جنوبی آسیا په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. بیا بعد چین د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي.
ویل شوی په د کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلويختو هیوادونو استازي برخه لري. وړاندې هم جزئیات اوریدلای شي. د جمهوری ریاست مرستیال وایي د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. امرالله صالح تېره شپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د پاکستان هوایی ځواک دا مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. ښاغلی صالح په جلا ټویټ کې هم لیکلي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړای شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال له خلکو غوښتي چې د افغانستان د عزت د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان د طالبانو په مستقیم ملاتړ تورن کړی او د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلو د تنظیم ویډیوګانې شریکې کړې دي. هم وسلوالو طالبانو او هم د پاکستان چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. د قرغیزستان د بهرنوی چارو وزارت له افغانستان د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکاري غوښتنه وکړه. ویل شوی د افغانستان په شمال کې د جګړې له شدت سره په سلګونو قرغزان له افغانستان تاجکستان ته تښتېدلي دي. د قرغیزستان د بهرنوی چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل دوی له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې د هغو قرغزانو په ستنولو کې همکاري وکړي چې تېرې سه شنبه او چهارشنبه له افغانستان تاجکستان ته اوښتي دي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې به په خټه د قرغز وګړو شمېر تر زرو زیات وي. د وزارت په حواله یو نوی قرغز نارینه و او یا ښځې او یو سلو و او یا ماشومان د بدخشان ولایت له واخان څخه تاجکستان ته اوښتي دي چې قرغزستان ته د ستنېدو لپاره مرستې ته اړ دي. وزارت ویلي له افغانستان د وتلو پر مهال دوه قرغز ماشومان په نامعلومو دلایلو مړه شوي دي. د اوروزګان والی وای په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د وسارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوي دي. محمد عمر شیرزاد پرون ناوخته رسنیو ته وویل سارنوال حبیب الله بادینزی پرون مازیګر د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
د امنیت داخلي او خارجي د سارنوالۍ د تحقیق سارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا د بې صداتو په وزیر په شهادت رسیدلی دي. موضوع تر تعقیب او چیرنی لاندې ده.
د پیښې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته. د جرمني په لویدیز کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم شوي دي. دا د جرمني خبري اژانس ډي پي اي په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړي. سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیزو سیمو او اخوا په گاوند بلجیم کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. په دغو سیمو کې درانه اورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شول. پرون دغه سیلابونو ملکیتونه هم زیانمن کړي او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز لوکورونو د خلکو د وتلو سبب شول. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړله. د عراق د نفت وزارت پرون پنجشنبه وویل د دې موافقې له مخې عراق په ورځ کې 10,000 بیرله اومه تیل صادروي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د عراق د نفت وزیر احسان عبدالجبار او د هغه اردني سیالی حاله زواتی په بغداد کې سره وکتل. عراق په 2012 کال کې تر ترجیحي شرایطو لاندې اردن ته د اومه تیلو صادرات پیل کړل. د اروپای ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیایي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژۍ د برخې مشر مارکو کابلری پرون په امستردام کې یو کانفرنس ته وویل:
وارم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین دروان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا باندې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېره مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر نهو پر لپسې اونۍ وروسته د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېره 13 زیات وو. دغه سازمان ویلي 13 په کرونا وایرس 15,000 کسان مړ شوي چې د مخکېنۍ اونۍ په نسبت 3% زیاتوالی ښیي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. راځو لمړی مطلب ته. په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورته وینا کوي. جمهوری ریاست وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروسته ورځ د چپر بیلابیلو مسلو به پکې بحث وشي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویشتو هیوادونو استازي برخه لري چې بحثونه پر تجارتي همکارایو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم وباله.
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تړاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال له منظره ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دی پدیدې په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپین ماڼۍ وی د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپین ماڼۍ د کورونی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل:
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي، پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې لخپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیست پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوری ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به د کانفرنس پر مهال د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان ځینو سیاستوالو ته له را روانې شنبې تر دوشنبې په یوه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اورزو ټلویزیون مسؤول نوراغا شریفي چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبي او مرکزی اسیا د هیوادونو لپاره یو خوندې ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبي اسیا ته زیان اړوي.
آسیب میرسونه
پروستوی که د افغانستان په شمال کې د نا امنیو زیاتیدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینی هیوادونه اندیشمن کړی دي. تر دې مخکې تیر سېشنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتیدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
و موریدل چې نن په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال کانفرنس دوام لري. تمدا ولسمشر اشرف غنی نن خبرې وکړي. دا کانفرنس داسې مال جوړیږي چې د افغانستان په شمال کې روانو نه امنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح په ازبکستان کې له میشت آزاد خبریال نجیب الله اتسکزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په تاشکند کې روان کانفرنس ولې د افغانستان لپاره مهم بلل شوی ده.
جورستی دو درې میاشتې کې د افغانستان اړ ډېر کړکېچن سی او ډېر کړګړن سی دي. امریکا په داسې یو حالات کې افغانستان پرېښول چې په هغه کې حالات ډېر د دې نه دي چې هلته دې د حکومت په دې باندې زور ورسېږي تر څو د طالبانو په ضد باندې ودرېږي. او دغه هېوادونه چې ازبکستان په پلازمېنه کې راغونډ شوي دي، د هغوی دغه غونډه که موږ ځیر شو داسې غونډې ډېر د افغانستان په حکله باندې شوي دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه چې یوه هم داسې خاصه نتیجه نه ده ورکړې. یو دلته دغه غونډې رابلونکی کوربا په خپل ازبکستان دی چې هغه په افغانستان کې خپلې ګټې لري، دوغه د ګټو د ساتلو په خاطر باندې او دوغه د پیدا کولو په خاطر یا څلا صدرولو په خاطر باندې بدا کوشش کوي چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې د غالات یو څه سم شي او یا کنټرول شي.
په دې غونډه کې د اقتصادي همکاریو تر څنګ په تجارتي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کیږي. څه فکر کوئ چې امنیتي مسایل به څومره مطرح وي یا څومره به سیوری غوړولې وي د دوی پر بحثونو؟
موږ د دې غونډې هغه اولنی څه ته چې پر دې باندې بحث کیږي هغه د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې د حالاتو د ترنګوالي او د تریخوالي باندې ده. او دا ټول د دې سبب شوي دي چې په دې مکه چې هغه د منځنۍ آسیا ده او د جنوبی آسیا ده او په هغه کې د افغانستان غونډې واچ د دغه سیمه د زړه حیثیت لري. دا یو واضح خبر ده چې په افغانستان کې دغه ترنګلي حالات او د امنیت خرابوالی او د افغانستان د سرحدونو سره چې اوس طالبانو په لاس کې راوړي دي ډېر سخت تاثیر کړی دي. او زه فکر نه کوم تر هغه وخت پوری چې په افغانستان کې دغه حالات را کنټرول نسی او د حکومت صحیح دریځ معلوم نسی او د طالبانو سره د سولې خبرې په واقعیت کې ونسی او هغوی د سولې و میز ته راکش نه کړی سي، زه فکر نه کوم. او ګډونوال چې نن راغلي وو د هغوی هم په دې دغه دې فکر دي چې که دغسې یو پرېکنده دغه نوي نظر نه وي او یا څه ونسی په دې اړوند باندې دلته به پر دغه تجارتي او سوداګریزو اړیکو باندې ډېر سخت شور.
د سیمې ځینې هیوادونه له دې جملې تاجکستان په خپل روسیې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه څه کولی سي د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې د غرض د وسلولو طالبانو د پرمختګونو په مخنیوي کې؟
آی کاش چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان چې د افغانستان په سیاسي حالاتو کې په دې وروستیو 40-50 کلونو کې خپل څه سیاسي هدف او خپل څه سیاسي مقصد نه درلودي، دوی سره دومره واک په لاس کې وای چې د افغانستان پر حالاتو باندې دوی کولای شوی چې یو څه غیز ولري. د بده مرغه وایو چې دغه هیوادونه اوس هم د روسیې تر واک لاندې دي، په یو نه په یو ډول، او دوی بغیر د روسیې د پریکړې څخه چې هغه څه ونه غواړي دوی څه نسي کولای. دا یو. او بل د افغانستان ګاونډۍ لکه چین هیواد دی چې هغه د پاکستان سره ډېرې پرمختللي او ډېرې ښه اړیکې لري، که هغه پرشتیا باندې وغواړي کولای شي چې د افغانستان پر دغه حالاتو باندې ډېر ښه تاثیر ولري. او پاته پاکستان او ایران سوله هغه ور ټولې دنیا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې هغه خپل سیاسي څه په افغانستان کې او یا خپل سیاسي اهداف او یا ګټې لري چې د هغو ګټو په خاطر باندې د طالبانو د زیاتو ګروپونو تر شا ولاړ دي او هغوی حمایه کوي. هغوی ته دا په ګټه نه ده چې دغه کې افغانستان کې د حالات سم شي.
له آزاد خبریال نجیب الله اڅکزی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورید. اڅکزی په تاشکند کې د چیرته چې تمدنن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال د کانفرنس په دویمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
افغان حکومت وی وسلوال طالبانو په 114 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه لمنځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیشن رئیس او د سولې د مرکزی ټیم غړي احمد نادر نادری کابل کې رسنیو ته وکړه.
نصیره محمدی په دې وروستۍ کې لخپل شپه کسیز کورنۍ سره د بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. د دې بادغیس ولایت په مرکز قلیناو کې د جګړو د شدت لامل د کور هر څه پریخي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو خونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو خونځي وسوزول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یم لا ګواخ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپیخو شو زیانونو او د دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه نه هیڅ ولایتونو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریم شوی ده. که داسي وارزو چې څومره پیسې بد کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې سلور زره کارکونکي ل خپل سیمو بې ځای شوی او په 50 ولسوالیو کې همش تمنه سل په سلو کې چور شوې دي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو رئیس دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د په خبره دا زمينه طالبانو برابر کړې ده. خو طالبان دا یاد عربي او وای کوم ولسوالی چې مونږ نیولی عامه تاسیسات مساتلی او لټولو کارکونکو مغوختی چې خپل کارونه تورستانه شي. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کوم د چا کار له خلال سره نه مخ شوی، په هیڅ کوم ستونزه نه پېښ شوی او ټولو برخو کې سیستم مخ روانو هغه په خد ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسیدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس ویلي د ملکی خدمتونو شاوخوا 50,000 کارکونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به هم ورشو کندهار ته. په کندهار کې د وروستیو جګړو او نورو پیښو له امله سلګونه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. په کندهار کې د وروستۍ یوه اونۍ په ښار باندې له څو سیمو بریدونه روان دي او د ښار له شاوخوا ځینو ولسوالیو د ښار مرکز ته کورنۍ راکډه شوي دي. خو د کندهار د کډوالو د بې ځایه شوو په چارو کې دولتي چارواکي وایي چې دوی له سلګونه خلکو سره مرستې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځای سوې ده. دا وایي مجبوره سوې چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې خولې ته واچ یا د کړې د والا کلور یا د ور د والا کلور یا والا دغه مثال لرو چې په کندواله کې سانې گا نه بل په کندواله نه نه تل ار ورځ مرته ولر دي بارتي بارتي کړیا را کی بارتي کړیا را کی بارتي کړیا را څلو کور په وخت نه 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 وتی دا خدای وکړ رسول وای دای نو خمر سره دی یا دی خپل ملک راته سم کی یا دی دله ته ځای را کی چې موږ خپل سر څخه پناه کورونه را لوسول ځوانانو شي دانس اسرانی را ل یو تایری را ل بمبار نو موږ څنګه وو ځکه موږ درلو دي زمين موږ درلو دي چې نو یو خاور د خاصو پیدای د داسې دربار د کورونه چې د اجي بابا کوم د کابل پر دروازه میشته سوي دي دا غمنن د ټوک ټوک زره تر کې زره چل
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوال چار ریاست لخوا د سروي پر مهال د مرستيجمنه ورسره سوي خو تر وسنه د ورکول سوي
زموږ غو مشکل دي چې زموږ کول د سرويانو وسره زموږ سره کومک نه وسوي دا یې پنځم میاشت نو موږ چې زموږ سره دم کوم مخوس سره نیم سره مومنانې د ځخله کندې نو موږ چې دوه سره کیږو نو موږ دغه سي به د مسكين عالم غوږ نه اوري نو کوي چې زموږ غو اوري تاسو
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندیشنه شي. دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزو سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې د سیمې کې آهسته آهسته هغه شخړه سوي ماینونه وویستل سوله، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، جړی څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړ ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ په پاړه باندې جدي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې ترڅنګ د مسکن ستونزه د دوغوی د پاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې غوی د پاره نه دي مسایل سوي.
په عین وخت کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په وو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تیرو شپږ میاشتو کې دوی د 8,300 کورنۍ سروې کړې چې له جملې 15,000 کورنۍ ته بیلابیل ډول مرستې چې په عجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,300 داخلي بیزه سوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15,000 کورنۍ وته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول. هغه ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بیزه سوي کورنیو هغه لمړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقت سرپناه یا خیمه هم در است، نقدی پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې دغه نږدې 5000 کورنیو سره تر دغه دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي. دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5-6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لوی دوه مطبوعاتو تبصرې واوره.
میل آنلاین او ډیفنس پوسټ خبرونه په خپل اخیری غنو کې په افغانستان کې د طالبانو د احتمالي درې میاشتنی اوربند د وړاندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. میل آنلاین په قطر کې د افغان دولت د مذاکرتي ټیم دی وغړي نادر نادری له قوله لیکلي چې وايي طالبانو د درو میاشتو د اوربند وړاندیز کړی دی او په بدل کې غوښتي چې افغان حکومت دې د 2000 بندیان را خوشي کړي. ډیفنس پوسټ ورسپانې د شاغلی نادر نادری له قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو همدارز له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د مشرانو نمونه دي د نړیوال تور لیست لري کړي او پر هغوی لګیدلي بندیزونه دي رفع کړي. د شاغلی نادری په وینا د 2000 بندیانو د راخوشي کولو غوښتنه د طالبانو یو ډیره لویه غوښتنه ده. د ډیفنس پوسټ خبرونه په لیکنه طالبانو دا غوښتنه داسې محل کړي چې تیر اونۍ طالبانو ادعا کړې و چې د اسلام قلعه د مهم بندر په شمول د افغانستان شاوخوا 15% خاوره لاندې کړې ده. د طالبانو دا غوښتنه په داسې حال کې تر رسنیو رسیدلې چې افغان چارواکي وایي طالبانو په هغو سیمو کې چې لاندې کړې دي تر 2000 زیات عامل منفیات ځایونه او ودانۍ له منځه وړي دي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته هیڅ ډول خدمات نه دي وړاندې کړي. طالبانو دا ادارت کړی او ویلي دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو امنیت تامین کړی دی. برتانیایي چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپل اخیری کړنه کې لیکلي چې د دې هیواد سرتیری به هم د نورو هیوادونو غوندې له افغانستانه ووځي. د انډیپندنت په لیکنه د برتانیا ځواکونه داسې مهال له افغانستانه وځي چې د هغو خطرونو په اړه اندېښنې خپل اوج ته رسېدلې چې افغانستان ورسره په راتلونکي کې مخامخ کېدای سي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوي او د بېګنا خلکو تلفات هم هر ورځ لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو 40 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې زیاتې سوي دي. انډیپندنت ورسپانې د لویدیځو هیوادونو د نظامي او استخباراتي ادارو له قوله لیکلي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به یو ځل بیا افراطي ډلو ته لار هواره کړي چې وکړای سي د افغانستان له لیرې پرتو سیمو په ګټه سره د لویدیځ پر اهدافو حملې طرحې کړي. په نوې مورد کې د برتانیا د استخباراتي ادارې MI5 د رئیس کن مکالم څرګندونې دي چې په دې اړه یې خبرې کړې وې. خورت پانه زیاتوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو اصلي پریکړه په امریکا کې وسوه او نورو هیوادونو تعقیب کړه.
په ترکیه کې د ناکامۍ په وزي کو د تا د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته. چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی هم وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شویو پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړ شوي دي. د ترکیې چارواکي د دغو وژل شویو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله. وروسته په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یو موزیم پرانیسته هم پکې شامل و. په دې موزیم کې د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامۍ کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښول سوي دي. 15 کاله مخکې له پاوت څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو جنگیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډزو د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباری وروسته له 215 ډیر کسان وژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د ادعا له مخې د کودتا په هڅه کې لاس درلود هم وژل سول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل، موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیې تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دېره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی ده. د ترکیه حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیه لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي وو د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی یې شنډ کړی سوی نه وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو ته غواګست اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د ازبکستان پلازمینه د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو د کانفرانس کوربه دی. همدا چې افغان ولسمشر نن د کانفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست لمړی مرستیال امرالله صالح وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. دا وروسته له هغه چې د جګړو د شدت له کبله له 350 شاوخوا قرغز وګړي د افغانستان له واخانه تاجکستان ته واوښتل. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړ شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. سیلابونه د جرمنی په لویدیزو سیمو کې خلکو ته ګڼ مالی تاوانونه هم اړولي. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړه او د اروپایي ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کرونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم دواونیس پروګرامونه لرو. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کله راډیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو نجونو او خزو پسې بد رد ویل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر نارینه کله چې وی خزي یا انجلۍ ته د مشروع یا غیر مشروع رابطې د جوړولو وړاندیز او هڅې وکړي خو هڅې ناکامي او درات جواب تر لاسه کړي، بیا د زد او عقدې لمخې پر هغې د بدلمنې تورونه پوري کوي. په عام اصطلاح کوشش کوي چې په چاپیریال کې بدنام کړي. خو ولې یو شمیر نارینه د خزو وړاندې دا ډول عقدی چلند کوي؟
دا انسانان معمولا د ټولنې عزت سست یا خودشفته پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي مغرور کله کله خودکمبینه.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون لمخي څوک چې پر یوې خزې د بدلمنۍ تورونه پوري کوي د څه ډول قانوني چلند وړ دی؟
په دې کې تر دوو کلو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزې په غاک بیلېږي.
تقریبا شپږ میاشتې مخکې ما ته یو چا د واده وړاندیز کړی و. کله چې ما رات
وکړه، هڅه وکړل چې زما نوم، شخصیت، حیثیت ته تاوان ورسوي، او همیشه به یې منفي تبلیغات را پسې کول او اخترونه به یې هم را کول چې بدنام کوم دې که زما نشي ته به هم دې بل چا نشي، او ته به په خپل کورنۍ کې په ټولنه کې په نظام کې خپل حیثیت به لاسه ورکوي.
دا فاطمه و چې د خپل یوري بار کیسې کوله. د فاطمې په خبره کله چې د روی بار د واده وړاندیز رد کړ، د هغه د غبرګون سره مخ شوله. وګمه بیا بل خزه ده چې د خپل ټولګیوالي کې سره تکوي. هغه وایي د ټولګیوالي ری بار یې چې د هغې نږدې خپلوان هم وو، د رد جواب په ترلاسه کولو سره اوقدی شول او د نجلۍ د بدنامولو هڅې شروع کړې، تر دې چې د نجلۍ کورنۍ هم په خپل لور محدودیتونه ولګول. هغه نوره کیسه داسې را تکوي.
ډیره خجلی وه، په دې پسې ځینې خاصکاران راتلل، خپلوانې وو، دا ریباران یې خپله خاله وه. دوی چې وو لږ قیدګیره خلک وو، او خاله دوی چې وو هغوی لږ آزاد طبیعت درلودو. د دې جلۍ پلار هغوی نه خوښول، ځکه هغوی ډېر آزاد خویه وو. د جلۍ په مقابل کې د خاله زوی عقدۍ شو، خو په همدې ډول روابط ورو ورو خراب شول، آن تر دې سرحده پورې چې په دې جلۍ پسې بل څوک خاصکاري راتلل، مرکه ورپسې راتلله. هغوی ته یې ویلي وو همدې د خاله فامیل یې، د خاله زوی یې، چې د جلۍ ښه جلۍ نه وای، ډېرې بدې خبرې ورپسې کړې وې.
افغانستان یو نرواکه هیواد دی او اکثره نارینه خپل ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي. هڅه کوي چې ښځې د دوی د خبرو او غوښتنو تابعداره او منونکې وي. دغه ډول فکر په ماشومو هلکانو کې په کورنۍ کې روزل کیږي، خو له بده مرغه له دغه عادت سره روزل شوي هلکان بیا له کوره د باندې هم غواړي چې په نجونو او ښځو واکمن وي او غوښتنې یې ومنل شي. خو ډېر کله داسې کیږي چې دغه غوښتنې د ښځو اصلي او طبیعي حقوق هم تر پښو لاندې کوي. د خپل خوخین جلی یا هلک ته د واده کول وړاندیز د قانون خلاف عمل نه دی. هر څوک کولی شي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری یا ملګری پخپل وټاکی. هلک او نجلۍ دواړه حق لري چې د واده لپاره وړاندیز یا ومني یا یې رد کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر نارینه کله چې د نجلۍ یا ښځینه د واده یا د ملګرتیا د وړاندیز رد جواب ترلاسه کړي، بیا د عقدې له مخې غواړي هغه نجلۍ یا ښځه په بدلمنۍ تورن کړي، تر څو بل کس ورسره د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي. ټول هغه کړه وړه چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي او د ښځو ژوند له کړاو سره مخ کوي، د قانون پر وړاندې جرم ګڼل کیږي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي قانون د متضررو ښځو ملاتړ کوي، او کوم کسان چې د ښځو حیثیت ته ضرر رسوي هغه د قانون پر وړاندې پړ ګڼل کیږي.
په ټوله کې د اسرار او د افشا کېدلو مسله دا جرم ده، په دې کې تر دوو کلو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده. یعنی له حقوقي اړخه، له قانوني اړخه، هغه پرنسپ د قانونیت چې جرم یې دغه موارد یې جرم ګڼلي، افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته مجازات ټاکلي داشته.
په اسلام کې هم تور پوری کول یو ناوړه او شیطانی عمل بلل شوی. مولوی احسان الحق حنفی وایي په ښځو تور پوری کول د منافقو کسانو عمل دی. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا عمل د اسلام خلاف ده، د قران عظیم شان خلاف ده، د اسلامی ارشاداتو، د نبوی ارشاداتو خلاف ده، او د سالم پالنه او د سالم تربیه سره هم په ټکر او تضاد او خلاف کې دغه یو عمل ده. خو هم دغه خلک په مختلفو وختونو کې و دغه کړنې او حرکتونه کول. حتی په مدینه منوره کې منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محترمه میرمن ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها باندې هم تور دغ پوری کړ، ولی الله تبارک و تعالی د هغه صفحه وکړه او د هغه په تزکیه کې او پاکۍ کې وحی نازل کړ. د سوره نور تقریبا 11 آیاتونه په دې مورد نازل کړل، او هغه څوک چې تور پوری کړي و دا یو قانون او قاعده کې خدله چې بعد څوک چې تور پوره کوي په پاک لمنو او با عزت خلکو باندې، نو هغه به څلور گواهان خو او کسور گواهان و نه خي د اسلامي شريعت او د اسلامي نظام له قانون سره سم هغه به هر یو اتیا دوری و وهلې شي دغه خلک چې تور پوره کوي. یعنی دا یو عادي موضوع نه ده، ځکه اسلام د شخصیت حفاظت کوي.
د اروي پلوه کینه او عقده د ژوند خواګه لمنځوړي، انسان نارامه کوي او په وګد محل کې د ډیرو اروایي ناروغیو لامل ګرځي. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي عقده نه یوازې مقابل لوري ته، بلکې خپله عقده کوونکي ته هم زیات زیانونه لري.
بدنامول لکه سپکول لکه بیلاری ویل داخله د مسل دا ډیره د هغو افراد او اشخاص نه هیدی چې معمولا پر نفس اعتماد نه لري مقابل لري ازادي او خپلواکي نور کی او هغه څه په خپل او زړه غواړي او خپل خوخیږي په مغه عمل باندې یا په مغه چاره باندې اقدام کوي. دا انسانان معمولا د ټولنې عزت است یا خود شفته پر نفس اعتماد لرونکي مغرور کله کله خودکمبینه او په ټوله کې اپ نارمل.
په افغانستان کې په دا وروستیو دوه ولسیزو کې خزو نسبی ازادي تر لاسه کړی چې طبيعي حقوق یې تر یو حده په لویو ښارونو کې خوندي شوی، خو زیات شمیر افغانان دغه نسبی ازادي هم خزو ته نه خوښوي. له همدې امله فعال خزي د یو شمیر کسانو د عقدی برخورد او نامعقول غوښتنو سره مخ کیږي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستي چې د خزو پر وړاندې د عقدی چلند په اړه څه وایي.
نوم محمد فیروز ده کارتینه اوسیدین کی هم دما په نظر باندې دا یو ډیر زشت کار ده، بد کار ده، د شریعت له نظر هم د کبیره ګناه ده. دته نبی علی صلوات و سلام د بوختان پولیس کې چانی کبیره ګناهونه پولیس کې د شمیري
حکمت الله حکیمیم د روزګان ولایت څخه شوزه په عموم کې اسلام د حق ور کړی دی چې خپل د ژوند برخلیک خپل وټاکي. شوزه کولای شي خپل راتلونکي انتخاب کړي. دا حق اسلام ور کړی دی. دا نه زنیخ سي سم نه بل څوک زنیخ سي نه بل څوک ور کولای شي.
نوم شیرین درمان دی، د خوست یو تن ځواني ما او د اسلام له نظر هم په خزه باندې تهمت لګول یا تور لګول هغه شی دی غیر قانوني دی، غیر اسلامي عمل دی. او هغه څوک چې په یو خزه باندې یا په یو مرمن باندې په نه حق تور لګوي نو په هغه باندې الله جل جلاله او زموږ پیغمبر هم لعنت ویلی دی.
دنی می نړۍ اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې بصری دیدار خبرې واورو چې مګ ور سره مرکه کړی ده. اغلی دیدار کراته وایست چې ولی په افغان ټولنه کې نارینه غواړي چې خزی د هغوی تابعداري وي او هر غوښتنه یې ومنل شي، او که خزی چیرته سرغړونه وکړي بیا د نارینه و لغبرګون سره مخ کیږي.
بدبختانه وایم افغانی ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو یا موږ تاسو پکې میشته استو همیشه نارینه غواړي چې په خزو باندې د خزی د خپل تابع وګرځي، د خپل قاعده او قانون چې لري د همیشه غواړي په خزی باندې دی تحمل کی. دا بدبختانه د موږ تاسو په جامعه د رواج ده او دا مراج لوچ د چمګو تاسو لتی سره همیشه مخ کیږي، همیشه مخامخ استو چې څومره یو خزه په اجتماع کې اوسې، په اجتماع کې کار کوي، په اجتماع کې کته پورته کیږي. نو اکثریت فامیلونه یا اکثریت نارینه چې کنه په خزه باندې همیشه نیوکه کوي چې یاده مثلا مخلص شو، یاده سر لوش شو، یاده فلانی سره د خبرې دی وکړي، یاده یا همیشه دا خبر سره مخ کیږي مخ کیږي. دا چلن له ما په نظر باندې د نارینه ول نه خنه د چب خزو باندې د خپل قانون همیشه د تطبیق کې خزه هم حق لري، هم حقوق لري، هم چا خبر عزت لري، ابرو لري. نو باید هر شي ته د نارینه د منځ خويندو هر نقطه ته هر کار ته متوجي اوسي، خصوصا هغه ورونه یا هغه نارینه چې غواړي چې کورنۍ سره یا فامیل سره خوشي وکي، بیا غواړي چې هغه جلی نه خاصګاری وکي. نو کله چې یاد یې د کورنۍ له خوانه یا خپل د یې جلکی له خوانه دې ترات جواب ورکول کیږي، رد جواب دی ته ورکي چې زه نه غواړم چې دا سرزی یا نامزاد چې میواده وکم یا انده ژوند مخکې کوم. نو دا بیا په همیشه چې خپل لانډیوالانو سره کینی یا مثلا خپل یا خپلوانو کره مثلا دازي وجود فلانی لور یا دا یا ها مکتب منفی نکته یا منفی خبر یا همیشه ورپوري کوي.
د نارینه و زور واکې په خزو د خزو ژوند څومره محدود کبي او خزي څومره متضرره کیدای شي ترینه؟
دا خويند ډيري متضرره کیدلی شي. هغه خپل فامیل ته په جګ سر باندې دانه شکایتلی، هغه کم خواهشات کم تقاضاوي چې دا خپل په زړه کې لري هغه نشي پوره کولی. دا د خپل د زړه درد له چا سره ویلی نشي، دا د خپل د زړه ناخوالي چا سره شکل کولی نشي. په کور کې ورته همیشه په سپکه سترګه یا په کم نظر ورته ګوري. هغه د خپل حق حقوق نه دا دفاع نشي کولی. کله چې دی پسې خاصګار راځي، که مثلا هغه ښه شخصیت اوسي او که خدای مکړه خدای مکړه بد شخصیت اوسي، نو دا نشي ویلی چې زه یا د سره کوژده یا واده کوم یا نه کوم. پلار یا مور چې دا هر چا ته پنکا کړل هغه د دې خپل صلاحیت بولی او د دې جلې په حق او حقوق باندې په خاک دی هغه جلې هغه نفر ته ورګین دا په دې حالت کې دا ډیره متضرر کیږي او غو فامیل هم متضرر کیږي د سمه چې فامیل خوشاله وزي فامیل هم په چیک سر باندې نه په کلی کې ګرځیدل شي نه په کور کې ګرځیدل شي نه چا سره خبر کول شي نه چا سره وایل کول شي
په پای کې کراته وای چې څنګه کیدای شي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالې راکم شي
دغه د مونږ درانه ورونه یا د مونږ ورونه باید د خزو شخصیت ته احترام قائل شي خزه هم یو بشر ده خصوصا په افغاني ټولنه کې ورته باید په ډیره درنده سترګه دی وګوري او دې ته باید خپل فکر وکړي توجه وکړي چې مونږ دغه سپک سپوري خبرې دغه خزو پسې یا دغه خور پسې مونږ کوو دغه ما باید چې د دې سرنوشت خراب کړي د دې څه چې د فامیل سرنوشت خراب کړي باید مونږ په دې برخه کې له علماونه له د کور کلی له مشرانو نه باید مونږ مرسته واخلو چې تر اوسه پورې دی په دغه کلی کور کې ذهنیت سازي وکړي هغه یې عامه خلکو ته ورکړي خصوصا ملای مامان صاحب په مساجدو کې په مدرسو کې همدغه رقم ناخوالو خبرو په مورد کې خبرې وکړي چې تر اوسه پورې د دې فکر مغز بدل شي او د مونږ د خویندو سرنوشت یا د هغه فامیل سرنوشت دی خراب نه کړي
ازادي رادیو اوریدونکو د نیم نړۍ د خبرونه چی موضوع د خزو پر وړاندې عقدی چلند وو هم دومره تر بیا د خدای په امان.
اور کلای
نن سبا یې چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی
نو دوستانو سلامونه مې ومني او کور کلی ته مو هر کله کوم نن به په دې موضوع باس وکړو چې ولې ځینی خلک چې د کورونا وایروس له امله مړ کیږي نو ټول خپل خپلوان د جسد شاخوا راټول وي او مړه هم کور ته راوړي دا کار به څومره خطرناکې پایلې ولري او باید څه وشي د راپور تر څنګ د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو را سره پاتې شئ خطر منه دوستانو کرونا یو خطرناک ویروس دی او په ټوله نړۍ کې خور دی افغانستان لومړی او دوهم څپه تیر کړي او اوس یې درېم څپه خپل اوج ته رسیدو کې دی کرونا ویروس کوم ځانګړی تداوی نه لري او یوازینې لارې واکسین او د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول دي خوشته داسې کورنۍ چې کله یې څوک په کرونا ویروس وفات شي نو پرته له دې چې روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي د مړي کور ته ورځي او د متوفا کورنۍ سره ډېر نږدې کېني او تماس ورسره نیسي چې پایلې ښې نه دي ثابت شوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ملالۍ وایي
زما د ترور زوی کرونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو د هغه جنازه کور ته راوړله خو خدای دې خلک وساتي نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي هغوی ورته نږدې شو ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو همسایګان دوستان دا چا چې اوړه جیګوي نو بیا کله چې هغه ویوړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول همسایګان هغه منطقه کې چیښې و تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان دي داسې کورنۍ هم شته چې کرونا ویروس ډېره جدي نیسي او کله یې چې د کور غړی په دې ویروس اخته کیږي نو خپله دوستانو ته خبر ورکوي چې زموږ د کور غړی په کرونا اخته دی د دوه اونۍ لپاره مو کره تګ راتګ مه کوئ تر څو تاسې او کورنۍ مو له دې ویروس خوندي پاتې شئ او که ناروغي خدای مکړه له دې ویروس مړ کیږي څوک نه خبروي او لرې نه ورته د دعا غوښتنه کوي په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري د همداسې وی کورنۍ کیسه کوي
سمو د مخه زموږ دوستانو د کورونا له وجې نه په حق رسید ډیر وخت تل بستر پاتې او بیا په حق رسید نو د دې کورنۍ په مکتب هم حال رانه کچه زما خاوان په حق رسیدل زکه دوی سره دا فکر او سوچ وکړه چې تر زموږ دوستان خبرو یا دوستان راځي نو دا یو ساری مرض د خدای مکه چې نور دوستان ته انتقال نشي او زموږ دا غم لا زیات نشي نو په دې وجه دوی هیڅ اتم اطلاع ورن کړه مړم د شپې په شپاخانه کې پریخو سبا پر نه هوجو په شوکیو کې دفن حتی په فیسبوک کې ولیکل چې زمک پلار په حق رسیدلای دا ټول دوستان نه لکه چې په دعاګانو کې یاد ساتي خو د خیرات او فاتحې مراسم چې کله د مرزونو لري شو بیا نو موږ ورس اعلان او بیا تاسو کول شي هغه وخت کې ګډون کړئ.
د زابل ولایت ترغنده پولیس والی اوسیدونکو خاپيري بیا وای دا لازم نه ده چې څوک د کورونا ناروغ عیادت ته هم لاړ شي او کله ناچاري د کورنۍ غړي ورزي باید له ډیر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نو موږ زیاتوي
څنګه چې ټول په هیګو کورونا ډیره بد او ساري ناروغه ده چې په نن سبا ټول نړۍ کې د خبره شوې ده او ټول نړۍ د دې ناروغې نه رنجوري چې زمونږ په ټولنه کې خو دا رواج ده چې کله کوم کور کې څوک مري شي نو ټول عیادت ته ورځي او یاده وایي چې خیر ده مونږ خو د هغه نه زیات نه یو. باید پښتنې ته ورشو چې دا د دې مرض په مقابل کې دا ډیره غلطه خبره ده او دغه کار د باید هیڅوک ونه کړي. اول خو د هغې کورنۍ غړي باید ټول ته خبر ورکړي چې زمونږ کور کې ناروغه د کورونا او تاسو نه هیله کوم چې زمکره را نشي چې دا مرض خدای نه خواسته تاسو ته انتقال نشي او تاسو د طریق نه نورو کورنۍ ته.
د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو محمد صادق بیا په کورنۍ وغه کوي چې کله د کورنۍ کوم غړی د کورونا وایروس له کبله وفات کیږي نو باید دوستانو ته ووایي چې مرزي او له خلکو نه هم خفه نشي چې ولې رانغلل. او بل دا چې باید متوفا د عام روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم خاورو ته وسپارل شي.
زما توصیه هغه وطنوالو ته کوم چې د دغه الهي عذاب یعنی کورونا په نتیجه کې خپل یا خپلوان د کورنۍ غړی یا دوست د مینځزي توصیه مې ورته داده چې دوی کله داسې واقع سره مخامخ شي نو باید احساساتي برخورد ونه کړي. هغه لري دوستان ته حتی د دې ضرورت هم نشته چې د دغه مړي په مراسمو کې اشتراک وکړي. په بیا هم هغه څوک چې نږدې دوستان دي خامخا غم دروندي نو اشتراک کوي نو دوی باید یو بل کار وکړي چې د خپل ځان او د نورو د آینده لپاره هم باید پام وکړي. کوم چې ډاکټران دغه مرض په ارتباط وایي هغه باید مراعت کړي، د اجتماعي فاصله باید مراعت کړي، یو بل تلاش ور نه کړي، ماسکونو نه استفاده وکړي او په دغه مړی په جریان کې په مراسمو کې باید احساساتي برخورد ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی وایي
د عامې روغتیا وزارت یو ګایډلاین دی لپاره چمتو کړی دی، یعنی یو راهنمود دی چې د هغه راهنمود په رڼا کې وادول باید د یو مایت په خښولو کې هغه ټول موارد چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه باید په نظر کې ونیسي. موږ کورنیو ته اختیار ورکړی چې آیا دوی ناروغ شروالۍ ته سپاري، په شرایطو کې شروالۍ هم کولی شي دوی دغه مړی ښخ کړي او یا هم که پخپله دغه مایت وړي کور ته او هلته یې ښخوي نو ټول هغه راهنمود مطابق ټولې سپارښتنې دوی ته ویل کیږي. حتی که ضرورت شي دوی ته هغه یو کاپي ورکول کیږي چې د دغه په رڼا کې تاسو خپل مړی کولی شئ ښخ کړي، یعنی کوم کسان چې دغه مړی وړي هغوی باید خاص دستکشې اغوستي وي او ماسک ولري، یعنی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول هغه اړین مسایل چې ضرور دي هغه باید په نظر کې دوی ونیسي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درمنه دوستانو دا چې د کورونا وایروس له کبله وفات شوی جسد وایروس انتقالوي کنه دا په دې اړه نورې پوښتنې مو په بي مرکه کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال نه کړي چې پرې دوه تاسې پام را اړوم. نو دا سمطره کوم چې آیا کله چې یو کس د کورونا په ویروس باندې وفات کیږي د نوموړي کس جسد البته د کورونا ویروس انتقالوي کنه؟
کورونا د ویروس د انتقال مسله د جسد څخه نور وګړو ته او د کورنۍ غړو ته تر اوسه پورې په پوره شکل سره جوته نه ده، ځکه په آزاد سطح باندې کله چې دا ویروس موجود وي او هغه سره زمونږ لاسونه په تماس شي ممکن انتقال شي. خو مهم نظر دا دی چې وای دا ناروغي چې دا د اکثرا د تنفسي افرازاتو له امله انتقالیږي نو کوشش او احتیاط باید وشي تر څو پورې منګه او تاسو خپل جسد په ښه شکل سره خاورو ته وسپارو او د جسد څخه مستقیما د کورونا د انتقال پیښې کمې دي، خو که چیرته بیا هم د جسد په وجود باندې افرازات موجود وي او هغه کسان چې مستقیما د جسد سره په تماس باندې شي، د دوی لاسونه که ککړ وي، پوزې ته یا خولې ته ویسي، نو د انتقال خطر موجود دی.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک کورونا ویروس باندې وفات کیږي، د ده جسد سره څنګه برخورد وشي؟ یعنی په عادي شکل راوړل شي، کور کې کیښودل شي، که یا کوم خاص ځانګړي تدابیر ورته ونیول شي؟ او که ځانګړي تدابیر لري نو کوم تدابیر؟
مننه. وګورئ، هغه څوک چې د کورونا د وبا له امله وفات کیږي او روح الله ته سپاري، د ده احترام او د ده بیرته خاورو ته سپارښتنه دا په موږ باندې ضروری او لازمي دي. په ډیر احترام سره باید موږ خپل د کورونا شهید خاورو ته وسپارو او په زمین کې باید کوشش دا وکړو چې مستقیما باید په تماس باندې نه شو، دستکش باید واغوندو، ماسک باید واغوندو، او هغه مسایل چې اکثرا سپارښتنې پی کیږي شي، او هغه کسان چې دا جسد خاورو ته سپارلې دي باید صابون باندې ځانونه ومینځي، خپل کالي تبدیل کړي او د سینیټایزر په واسطه باندې او د افونی په واسطه باندې ځان پاک صفا سوتره کړي، تر څو پورې پلم د وایرس انتقال نشي او نور هم په دې ناروغي باندې اخته نه کی.
د کورونا ویروس لومړی پړاو، دویم پړاو او دریم پړاو یو بل سره توپیرونه لري؟ که ټول ما یو ویروس تک او د انتقال پروسه څنګه ده؟
دریم مرحله ته چې فعلاً اوس موږ او تاسو ورسره سر لاس او ګریوان یو، او د دغه ویروس انتقال مستقیما د تنفسي افرازات څخه په لوړه کچه سره صورت نیسي. که چیرته مخامخ یو ناروغ د بل ناروغ په مقابل کې وټوخیږي، خبرې وکړي یا پرنجي پرشیو کی، خو په یاد ولرئ چې په ټولو برخو کې تر څو پورې چې مکمل تحقیقات صورت نه نیولې، تر څو پورې مکمل واکسینونه نه تکمیل شوي، تر څو پورې مکمل پلاتنه نه وي شوي، تر اوسه پورې طب او د طب محققین د تشویش سره مخ دي او وی اکثرا دغه ویروس چې دی په آزاد فضا کې او حتی په ځینو توکو باندې چې مستقیما کینی، که موږ او تاسو ورسره په تماس باندې شو، په لاس باندې او دغه لاس موږ خولې ته یا پزې ته یا سترګو ته ویسو، د دغې لارې څخه هم انتقالیږي. په درېمه مرحله کې دا ویروس حتی خپل شکل ته تغیر ورکړی دی او د اولی او دویم مرحلې په پرتله باندې ډیر زیات خطرناک او ډیر زیات وژونکی دی.
او اخیری پوښتنه هم دا چې مثلا هغه کسان چې په کورونا ویروس باندې وفات کیږي، کورنۍ ته څه لازم ده؟
او ګورئ، د کورنۍ د غړي د لاس ورکول هغه که د کورونا وبا له امله وي او یا له کمبل مرض له امله، دا د کورنۍ لپاره ډیر یو زیات درد دی، ډیر زیات لوی خفګان دی، او په دې خفګان کې باید هر انسان شریک وسي. مهمه خبره دا ده چې دا خو امکان نه لري چې ستا د کورنۍ یو غړی ته د لاس ورکړي او هغه ته په هغه شکل باندې چې لازمه ده خاورو ته ونه سپاري او په هغه شکل سره. ښه خبره دا ده چې ټول کسان چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکوي، دا یو نړیواله وبا راغلې ده، الله پاک دې موږ او تاسو ترې وساتي، غټ مشکل رامنځته شوی دی. کوشش باید دا وکړو چې هغه جسد چې د کورونا وبا له امله وفات شوی دی، باید موږ او تاسو ځینې معیارات په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنا باندې چې د کورنۍ ټول خلک باید اکثرا ماسکونه واغوندي، خپل دوه متره فاصله باید مد نظر ونیسی، لاسونه باید بار بار ومینځي، د سینیټایزر په واسطه باندې دا جسد چې دی دا دی په غی کې نه نیسی او نه دی خپلای، ځکه اکثرا ډیر زیات دردناک وي د کورنۍ غړی انسان د لاس ور کړی وي.
ګران دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
محبت اولا سانا پانا سانا
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر